شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرح نن اعلان کړ. یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقونو د قانون د حاکمیت ټول شمول حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9% ته رسیدلی دي. نوموړي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 15 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلی دي. د پاکستان پوز وایي د وسلوالو سخت دریزو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه بېګا شپه د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوي. د خبر پاڼې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بلتون پالو په ګډون ځینو نورو سخت دریزو ډلو په دې سیمه کې د پاکستان پر پوز د بریدونو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د بیګانۍ شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28 وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 18 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان د دوکانونو په سوځولو او نورو اقداماتو تورن شول او ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکي زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حمله د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یوناما د تګلارې په اړه راپور لرو او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي. ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې اړینې مالي مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله بې وزلو ماشومانو ته په مرستو کې خنډ راغلی.
زما دا څلورم میاشت دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بلا نظاره په چادرې غریبانان خلک په خدا ته په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخور کفایه کو.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو د صنعت وضعیت ته کتنه کوو.
مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره 14-15 کارګران وو، اوس کارګران مو کم شوی دی. ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمېږي. یو وخت مخکې دختر نه مونږ رخصتي وکړه، ډېره پاره چې مونږ فرمایش نه وو.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکو او 25 دقیقې اونیز باس کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې شاربو.
در ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربان ورځو. لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د افغانانو د ملاتړ په هدف تر 2015 کال پورې د خپل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ طرحه یا تګلاره نن اعلان کړه. یونما ویلي دا تګلاره په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي چې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ مسایل رانغاړي. په دې اړه نور تفصیل همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنیو سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو، د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د سمون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړی کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای والا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیاوې معلومې او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکي ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان دننه له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د ګڼو هیوادونو د استازو په ګډون ناستې کړې، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولی او نجونې او ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډېرو دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. طالبانو هم داشان پر ښځو او نجونو نور محدودیتونه هم لګولي او ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلارې نن اعلان کړه. یونما ویلي چې دا تګلارې درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقونو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ برخې رانغاړي. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لپخوانی کارکونکو یما هیلمن سره مرکه کړې او په سر کې متر پوښتلې دي چې آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو لومړیتوبونو فرق درلود او نورو.
د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالیه وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ANPDF په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل او اخیرنۍ د 2018 تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلاره جوړه شوې و چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه به د دغه پلان یا تګلارې په چوکاټ کې به د افغانستان سره مرستې کوي تر څو چې دا ټول همغږي هم وکړي. موجوده وي، نو هغه کې د بې وزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لارې نقشه هم دغه سند، نو دا مخکې د هغې نه دا سند و. نو البته دا ټولو موخو ته رسېدل د یو کال یا د پنځو کالو خبره نه وي، دا د دې تاثیرات موږ تاسو باید یو نسل یا دوه نسله ورته منتظر شو تر څو د دغسې اوږدمهالو ستراتیژیو یا پلانونو تغییرات موږ احساس وکړی شو یا ووینو.
په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملي کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړی شي؟
تکاسبزخوال امیدوار یم چې یوناما چې کله دغه تګلاره جوړه کړې ده، امید ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت، د اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی، دوی سره ناست وي او په ګډه په یو تګلاره باندې یو نظر سره اخیستی، بیا دا شی جوړ شوی وي. نو البته که چیرې دا کار نه وي شوی، په پلان شوی لومړیتوبونو کې ډېر داسې مسایل شته چې هغې کې د طالبانو ستونزه به جوړه نه کړي، بلکې د پلي کولو موسساتو سره یا پلي کوونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیې په برخه کې، د کارموندنې، د اوبو په برخه کې، به پریمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل او د حفظالصحې یا خوندي پاک تشنابونه په برخه کې به بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې په نورمال شکل موسسات، نور موسسات له متحد نه فاند یا پیسې اخلي، نو دوی به بیا دا وړاندې کړي که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او دریمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوي ده، چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي، چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي، هغې بحث ته خبره بیا. یا د ملګرو ملتونو په اداره کې دننه د جنسیتي برابري په اړه د خپل او ښځینه کارکوونکو حقوق نشي ورکولی، نو نورو عام افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. بله برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول، دا هم ډیر حساس بحث دی او د پلي کولو په برخه کې لاسته راوړنې به ډیرې کمې وي. مګر دا چې طالبان په خپل دریز کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوي د دوی ترمنځ.
مننه. وروستۍ پوښتنه هیله مند صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډیره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولاړ دي او متکی دي، آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګري ملتونه خپل تګلاره په افغانستان کې په عملي کړی شي؟
د کال په سر کې موږ تاسو ولیدل چې په مرستو په کچه کې ډېر غټ د پام وړ کمښت راغلی و د ملل متحد. نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دي، هغه لکه مخکې چې مو یادونه وکړه، د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي موخو په چوکاټ کې دي. نو زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پلان شوي لومړی اړینې مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمه برخې د شرایطو ډول ذکر شوی دی، نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړی شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی یما هیلمن و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماښامونو د ملاتړی او ټولنه چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، دوی توانېدلی چې له خپل ټاکل شوي هدف څخه یوازې 10% ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور شو، البته د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شوی دی، ویلي دي چې د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نږدې 3.5 لک تنو سره مرسته کړې. جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلد پروټکشن په خپل نوي راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولی اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلې له دې شمېر یوازې 345,000 تنو ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 5 سلنه خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې دې ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8,000 هغو بې سرپرست ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه، هغه پریکړه چې لامل یې یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او یا یې خپل مرستې بندې کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بې وزلۍ له امله یې ماشومان په شدیدې خوار ځواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یوه مېرمن وایي د خوړو د کمښت له امله یې لومړی لور ناروغه او اوس خوار ځواکۍ شوي. د زرغونی په نوم یوه بله مېرمن هم د غربت له امله په خوار ځواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو خبره کوي.
بس دا ډاکتران وایي دا ستوي تغذیه دی، یا د وینې میکروب دی، د کولمو میکروب دی. زما دا څلورم میاشت دی دا کوچنی مریض دی، نه جوړې دي بلا مزاره په چادرې د غریبانان خلک یې په خدا ته په کور کې دا قدر م درلوده چې ما سه وخورو کفایه کو.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د دوی د عامي روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمېرې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د شاهزادګۍ دیانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغانان ځوانان هم شامل دي. د زده کړو د برخې فعال صابر سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقونو فعال محمد جاوید امانی هغه دوه افغانان دي چې د رضاکاره فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې. د دوه ځوانانو له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
دو افغان ځوانان دی یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکو اعلان شوی دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځم محصله ده. یو کال کېږي چې هغې د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان نجونو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمله چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي نجونې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونه یې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10,000 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه یې ګټلې او خپلو هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقونو فعال د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. ښاغلی امانی د نړۍ بدلون چینج آف د ورلډ د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. ښاغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لیوی اوږدې مودې او ستونزمنې پروسې وروسته د ټولې نړۍ د زرګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئتانو په تصویب سره چې هر هیئت درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شوه.
ښاغلی اماني وایي چې هیله لري یوه ورځ ټول محصلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ د ویبپاڼې په وینا، د سږکال د دیانا جایزه ګټونکي د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بښونکو ځوانانو استازیتوب کوي. د ویبپاڼې زیاته کړې چې د ځوانانو خپله وړتیا د انګیزې ورکولو او په ټولنیزه برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې ښودلې ده. ویبپاڼې د دغې جایزې په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نهو نه تر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کېږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه یې کړي وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کېږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شهزادګۍ دیانا د ماشومتوب کور آلتروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کېږي. د شهزادګۍ دیانا زامن ویلیام او هریدوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورځو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسې کې لور څو ورځنیو پراخو اعتراضونو او نارامۍ وروسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. دا تاوتریخجن اعتراضونه تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو د یو ولس کلن زلمی له وژل کېدو وروسته وپارېدل، خو دا اعتراضونه وروسته له هغه کمزوري شول چې د پاریس د ښاروال د کور مخې ته اور ولګید او د وژل شوي ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه لویدیځو اژانسونو یو لړ راپورونه خپره کړي دي چې لنډیز یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فرانسې بیلابیل ښارونه د شپږو پرلپسې شپو په مخه د تاوتریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سه شنبې په ورځ پولیسو یو الجزایر الاصله ولسکلان ځوان په ډزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسې کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوي او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته ګمارل شوي دي. د دغو ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبې په شپه 119 اعتراض کوونکي ونیول چې ورسره د ټولو توقیف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسې کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوي، خو ویل کېږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. دغه شخړې وروسته تر دې کمرنګ شوې چې د نادیا په نوم د وژل شوي ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو وغوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له یو ټلویزیون سره مرکه کې د اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوي ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پارېدلې اعتراض کوونکي د دې د لمسی د وژلو لپاره کې د وې پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې د پاریس په یو څنډه کې د ښاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس ښاروال ویلي د اورلګیدنې په دغه پیخه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده و ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکراریو او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اوروژنې کارکوونکي ټپیان شوي، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اورلګیدنې شوي او سلګونه موټر هم سوځېدلي چې د اورلګیدنو کې د لږ تر لږه 150 هدف ښاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدې. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د بوټانو د تولیدونکو فابریکو ټولنه وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو څه باندې 350 کارخونه بندې شوي او له کبله یې 4000 کسان وزګار شوي دي. د ځینو کارخونو مالکان وایي کاروبار یې په لمنځه تلو دی، ځکه د دوی په وینا له بهره د بوټو وارداتو بازار زیانمن کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د سلګونه کارخونو د کار ټکنې کېدل او په افغانستان کې په دې برخه کې د زرګونه کارګرانو د بیکاره کېدو ویره. د بوټانو د تولید د کارخونو ځینې مالکان وایي په دې وروستیو کې د خرڅلاو بازار کم شوی او له دې عملی ګڼو کارګرانو ته ځواب ورکړی دی. په کابل ښار کې د بوټانو د تولید د یوې کارخونې مالک محمد طارق په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل:
کلچ امارات هغه مون کار رکوت مواجه شوی دی. مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره څلورویشت پنځهویشت کارګران وو، اوس کارګران مو کم شوی دی، ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. اوس کارګران مونږ سره اته کسان یا نهه کسان پاتې دي. دې اختر کې یو هفته مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه، دې لپاره چې مونږ فرمایش نه وو، کارونه نه وو.
د بوټانو د تولید دی ویبلې کارخونې مالک فیروز هم ورته شکایت لري او وایي د خرڅلاو د کمیدو له امله خپل ګڼ کارګرانو ته ځواب ورکړی دی.
زما درې کارخانې د دولت کم توجهی د لاسه د ما دوه کارخانې وتړل شول، په ده باندې ما دوه کارخانې وتړل شول. دغه داخلي تولیدات ایته دا ورځ تر بلې دا باید په حالت پیشرفت کې اوسي، نه په حالت پسرف کې. باید ګمرکي چې دا د چین د ایران د پاکستان په مالو کمه ده، هغوی هم ډېر بې کیفیته مالونه افغانستان ته واردوي. نو فعلا داسې وایم چې د موږ د اخلي تولیدات یو جوړه بوټ چې ده د چین او د ایران د پاکستان درې جوړو سره مقابله کوي.
د کابل د بوټګنډونکو د ټولنې مسؤلان سیاسي تحولات او له چین، ایران او پاکستانه د بوټانو واردول د وطني بوټانو د بازار د خرابېدو لاملونه بولي. د یادې ټولنې رئیس محمد آصف جامع د دوشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته ویل په تیر نظام کې په افغانستان کې د بوټګنډلو شپږ سوه پنځه دېرش کارخونې فعال وي.
په تیرو دوه کلونو کې څه باندې درې سوه پنځوس کارخونو خپل فعالیت بند کړی، څه باندې څلور زره کسان بیکاره شول چې ډېری یې له وطنه د باندې لاړل او اوس مهال څه نا څه درې سوه کارخونې فعالې دي. معنا دا چې دا درې سوه فعالې کارخونې هم اکثره یې بازار نه لري.
د ښاغلي جامع په خبره چې په تیر نظام کې د وطني بوټانو ډېری پیرودونکي محصلان، زده کوونکي او د اداراتو کارکوونکي وو چې د ښځو په مخ د ادارو په تړل کېدو سره د دوی بازار هم راکم شو. د بوټانو د کارخونو د مالکانو دا ستونزه مو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد سره مطرح کړه، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې له دې ویلي وو چې د طالبانو حکومت د بوټګنډلو له صنعت ملاتړ کوي. د بوټانو د تولید د کارخونو مسؤلان وایي چې دوی په خپلو کارخونو کې څپلۍ د ښځو، ماشومانو او لویانو بوټان جوړوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې هڅه وکړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې او نیز بحث کې چې څو شیبه وروسته پیلېږي، د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه سرګندونه شاربو چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه وکړي. هغه ویل چې د دې شبکې فعالیت په افغانستان کې ځنډیدلی دی. د دې خبرونه د اوریدو لپاره د ساعت تر پای پورې واورې خوله هغه مخکي د وړې عبدل هغه کار دی چې لګ آیت او ډیره خواري غواړي، خو بي وزلي او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې دې سخت کار ته اړ کړې دي. په دې راپور کې مو د هغه مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومانو د ګېډې د مړولو لپاره وړې اوبي
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره ګټه یې کمه ده. مازیه د خپل دوو اولادونو سرپرسته ده، وایي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو د وړیو په عبدلو تیروي. مازیه وایي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي. دا وایي په یوه اونۍ کې ډیر تر ډیره دوه کیلو وړی په تار بدلوي او یو سل څلوېښت افغانۍ ګټي. د مازیه په خبره په دې پیسو د کور خرڅ نه کیږي.
مری رنگ او په تاریا ډو بل کرن شم کولای د سکار کابل کې پیدا کیږي. ام نه زه هم ناروغ يم، یو یا دوه کیلو وری په تاریا ډو د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د دوه کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو اونۍ وخت نیسي، ډیر وخت نیسي.
د مرزی کار یوازې د وړیو په تار اړول نه، بلکې د خپل دوو کوچنیو ماشومانو پالنه او روزنه هم ده. مرزی یو لور او یو زوی لري او میړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. دا وایي تر خپل وسه هڅه کوي چې په خپلو اولادونو سبق ووایي او ښه راتلونکی ولري. دا وایي د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري، خو د یو خصوصي ښوونځي په مرسته اوس دواړه ماشومان ښوونځي ته ځي.
لور مې اوه کلنه ده، زوی مې اته کلن دی. ښوونځي کې مفت نیولي ځکه دوی پیسې نه لري، دوی ښوونځي ته ځي.
د مرزي ژوند په افغانستان کې د لسکونو نورو ښځو د ژوند یوه بېلګه ده چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت د خپلې نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ښځو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې دې کار د مرزي په شان د مېرمنو ژوند لا ډېر له ستونزو سره مخ کړ.
د مرزي کیسه مو اورېده چې وړې اوبي د خپلو ماشومانو د ګېډې د مړولو لپاره د ستونزمن کار ته اوږه ورکړی ده. د شپې 9:30 شوې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته 15:00 اونیز بس پیلېږي. خو له هغه مخکې په مکرې خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د استراتیژیک چوکاټ تګلارې طرح نن اعلان کړ. یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې دا تګلارې له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړی توبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې وسلنې ته رسیدلې دي. نوموړي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 5 میلیونه ناروغانو سره مرستې وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لکه ماشومانو سره په مرسته توانېدلې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو سختریزو په ډزو د دوی دوه افسران وژل شوي دي. پوځ نن په یو خبر پانه کې وویل ځواکونه یې بېګاش په د جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت په لرې پرته سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې ډزې پرې وشوې. د خبر پانې له مخې په دې ډزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان TTP او د بلوچ بلتون پالو په ګډون نورو سخت دریزو ډلو د پاکستان پر پوځ د مخکنیو حملو پړه منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو برخو کې د بیگانې شپې له اعتراضونو وروسته یو سلو شپېته کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په فرانسه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو ولسکلن افریقایي اصل هلک په ډزو وژه، او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکمپالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د دې مظاهرو په ترڅ کې چې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان، د دوکانونو د سوځولو او نور اقداماتو په تور ونیول شول، د پایته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پوځ د یرغل په وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حملې د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوي دي.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي راډیو 15 دقیقې د بحث مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر څرګندونو او په وړاندې د طالبانو د حکومت د چارواکو او نورو لورو د غبرګونونو پر موضوع خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جون په 13مه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې القاعده په افغانستان کې نشته او متحده ایالاتونو په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره له طالبانو مرسته ترلاسه کړې ده. بایدن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د هغه پر پریکړو سخته نیوکه کړې دي یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د بایډن څرګندونو ته د حقایقو د درک نوم ورکړی. هغه له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي، او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا هم ثابته کړې ده. هغه ویلي اوس د امریکا مسؤلیت دی چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي او له افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د طالبان تر واک لاندې سیمو کې فعالیت کوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام یو شمېر چارواکو د بایډن څرګندونو ته په اشاره ویلي چې طالبان د امریکا استخدام شوي ځواکونه دي. البته دا خبره د ړنګ شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړې ده، او دغه راز د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل هم په یو ټویټ کې طالبان په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا د ګټو د تامینونکو په توګه معرفي کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بایډن څرګندونو او دغه راز د هغه د څرګندونو په اړه د یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو د څرګندونو په وړاندې غبرګون ښکاره کړی، او ویلي دي چې د جو بایډن خبرې د اسلامي امارت اعلان شو ژمنو ته پابندي ثابتوي، او ویلي که اسلامي امارت د امریکا غلام وای تر تعزیراتو لاندې بنه وای رسمیت به حکومت پیژندل شوی وای، او د پرمختګ په وړاندې به خندونه ورته نه ایجادول. دا موضوع نن لخپلو میلمنو سره چېړو د امنیتی چارو په نعمت الله جلیلی د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری مو میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، که څه هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې د په افغانستان کې د القاعده د حضور په اړه ښایي تر یو حده پورې تبلیغاتي بڼه هم ولري، ځکه چې خپله بایدن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی، او په دې توګه غواړي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړي، او هغه انتقاد کوونکي چپ کړي چې وایي جو بایدن په دغه پریکړې سره افغانستان داسې یو لارې تسیخ کړی دی چې نن له بشري او دغه راز ډېر سترو نورو بحرانونو سره مخامخ دی، او القاعده هغه څه چې دی وایي ځپل شوې ده، نه ده ځپل شوې، او نورې ترهګرې ډلې هم تر اوسه په افغانستان کې حضور لري او د راټوکېدو په حال کې دي. ښایي دا د امریکایانو لپاره دا څرګندونې یو پیغام ورکړي یا د دې لپاره یې کړي وي چې پر هغوی اغېز وکړي. خو د افغانستان لپاره هم دا ډېرې مهمې دي، ځکه چې افغانستان کلونه کلونه په جګړو کې راګیر و، او اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي بیا هم د ترهګرو ډلو په دې هیواد کې د حضور خبره کیږي. هغه چې په تیر 40 کلونو کې د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د فعالیت خبره کیده، تاسو دا څه ډول ارزوي؟ آیا د جو بایدن څرګندونې پر اختیار د افغانستان اوسنۍ هغه وضعیت څرګندوي، او که بیا هم یو تبلیغاتي بڼه لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغله نوری، تاسو درانه جنرال صاحب جلیلی، همکاران او ټول ما عزیز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو کو د امریکای متحده ایالاتو د دوو سترو سیاسي بنسټونو یا ګوندونو، د دیموکرات ګوند او د جمهوری غوښتونکو ګوند، حتی او حرکات وینو. جمهوری غوښتون کې همیش د نورو هیوادونو په وړاندې د تهاجم سیاست ته خوشاله وي، ځکه د هغوی اکثر مشران د جنگی وسلو او افزارو د کمپنیو یا مالکین دي یا اسپانسر او همکاران هغوی دي او ملاتړي دي، او دیموکراتان اکثر د جګړې نه د پښې ویستلو او په کور دننه سیاست ته خوښوي، او هلته په اقتصادي او نورو مسایلو کار کوي. که موږ او تاسو له افغانستان د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو تاریخي تصویر شو، دغه مسأله د اوباما له راتګ مخکې، کله چې 2008 کال کې هغه ولسمشرۍ ته کاندید شو او لومړنی بهرنی سفر یې د افغانستان پر لور تنظیم کړ، افغانستان ته راغی، کابل او بیا جلال آباد ته سفر وکړ، د په خپل وینا کې ویلې چې زه هڅه کوم چې امریکایي ځواکونه بیرته هیواد ته راستانه کړم. جګړه نه یوازې دا چې په افغانستان کې راکمه شي، بلکې د سرحدونو هاخوا به هم زه د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په وړاندې عملیات ترسره کړم. داغه اساسي هدف او لویه اشاره پاکستان ته وه، او همغه څه هم کله چې د ولسمشر شو په افغانستان کې د ځواکونو په کمولو پیل وکړ، او ترڅنګ په پاکستان کې د پراخو عملیاتو کاغه استخباراتي عملیاتو او پوځي عملیاتو مګوتاتي شاهد وو. د اسامه بن لادن پر کور چې هغه د پاکستان جی کیو ته سیرما یا د وی پوځي هډو څنګه په بتابات کې وو، ادعا وشوه چې اسامه بن لادن چې د القاعده ډلې مؤسس او لومړی درجه مشر وو هغه هلته ووژل شو. سره د دې چې شواهد هم وړاندې نه شول، او تر ننه هم ډېری څېړنیز مرکزونه، مطبوعات او یا هم سیاسي او نظامي ادرسونه، امنیتي ادرسونه په دې اړه شک لري چې دا یوه پلان شوی ډرامه وه، او د دویم ځل دپاره د اوباما د انتخاباتي کمپاین دپاره یوه لوبه وه، ځکه د اسامه بن لادن هیڅ آثار او نښې نښانې دوی ونه ښودې. تصویر او نام
انصاری صاحب، کراشو بیرته همدا که تاسو وسوای چې د دیموکراتانو او د جمهور غوښتونکو ترمنځ توپیر هم دا دی، تاسو د القاعده د مشر اسامه بن لادن په بردابات کې د وژل کېدو یادونه وکړه، خو په کابل کې هم 2022 کال کې د ایمن الزواهری ووژل سو، هغه هم تر اوسه تاسو فکر کوئ ماما بولی؟ تر اوسه پورې القاعده هم دا نه ده تایید کړی چې مشر په کابل کې وژل سوی دی، او طالبانو هم نه ده تایید کړی.
بالکل، په دې اړه موږ په هغه ورځو کې جدي دریض څرګند کړ، او هم ویلې چې هر چا دی وژلوي. ښاغلی بایدن ادعا وکړه یا امریکایي استخباراتو چې دوی په اونۍ او میاشتو د څارنه کړې وه، د تو واری په د کور په بالکون کې لیدل شوی وو، او د کور تر څنګ د دوی استخباراتي کسانو حضور درلود. موږ دا غوښتنه وکړه چې تاسو کده لیدلې وي، تاسو که په کامره لرونکو وسلو او الوتکو بي پيلوټ الوتکو دی ویشي وي، حتمان تاسو اگر راکټ هم رهبری شوی وو او هغه هم کامرې درلودي، نو لطفاً تاسو د افغانستان او نړۍ خلکو ته یو هغه ویډیو را وښایئ چې ایمن الزواهری بالکون ته راوتلی او په کور کې د څه کول چایز کلو، ویښته یې پهنتول، ورزش یې کوو. تر اوسه پورې امریکایانو دا څه هم ونه ښوده، او هغه هم مونږ د بایدن د انتخاباتي کمپاین یو برخه وګڼله. دا اوس چې په دې تیرو دوو کالو کې، یا څه باندې دوو کالو کې، د بایدن د خولې نه دغسې څه نه وتل، او د طالبانو په وړاندې مختلف دریزونه، تهدیدات او بندیزونه لرل، او تر اوسه پورې لګیا دي. مګر نن وایي چې موږ د طالبانو سره په تعامل کې یو، یا تعامل کوو، یا مرسته غواړو، یا موږ سره مرسته کوي. دغه مسایل موږ ته کمپاینی حرکات ښکاري. کله هم چې دوی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي، بیا دغه سیاستونه یو ثباتي درجه تغییر کوي، او د افغانستان په اړه د دوی هماغه شوم او ناروا دریز څرګندېږي.
مننه انصاری صاحب. د امنیتي چارو پوه نعمت الله جلیلی صاحب، تاسو ته به هم درشو. مخکې که څه هم انصاری صاحب خپل څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې اوس په امریکا کې انتخاباتي منډیټرلي روان دي، او بایډن څرګندونې هم ښایي تر ډیره پورې د امریکا داخلي سیاست اړوند وي. خو راځو دې خبرې ته چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د القاعده او د غرض نورو ترهګرو ډلو د حضور په اړه ویلي چې بیا هم په افغانستان کې ډېرې ترهګرې ډلې من جمله القاعده فعاله ده، او د ځینو فاکټونو یادونه هم کړې ده چې په څو ولایتونو کې القاعده د روزنې مرکزونه لري، او د ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو لپاره هلته کسان روزي. حتی په هرات کې وایي چې د القاعده د رسنیو یو فعال مرکز، یو مرکز هم هلته فعال دی. د طالبانو په حکومت کې هم وایي چې د القاعده یو شمېر مشران شامل دي، او دغه راز د القاعده غړو او کورنیو ته افغاني پاسپورټونه هم ورکوي. دغو څرګندونو ته په پام، او د جو بایدن څرګندونو ته په پام چې وایي القاعده په افغانستان کې نشته، دغه تضاد له کوم ځای سرچینه اخلي؟ مننه تاسو ته هم تیر اختر مبارک وي.
مننه. د بایدن څرګندونې ته وګورو چې بعضې مسایل را څرګند که په مطبوعاتي او په میډیا کې، او د طالبانو د ویان عزت الله مجاهد او د متقي صاحب د څرګندونه په هکله وګورو، نو ډېر مسایل ورته راڅرګندېدل. که چېرته بایدن داسې چې دا خبره وکړي چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو د القاعدې په ځپلو کې، یعنې دا معنا چې القاعده په افغانستان کې شتون لري او همدارنګ نورې طرحه کړې ډلې هم شته، او چې ذبیح الله مجاهد هم دا خبره کوي چې د دغې د بایدن د خبرو هرکلی کوي، او دا ورته وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په خپلو تعهداتو باندې ولاړ او ژمن ورې. دا هغه ډیپلوماتیک الفاظ او کلمات دي چې په دې کې هر یو خپل ځان ته بېلېبېلې معناګانې لري. لومړی دا چې بایدن په خپلو په دې څرګندونه کې چې د امریکا د پالیسي د څرګندونې یوه برخه ده، دا یو ډېر جرحداره خبرې کړې ده. لومړی چې د توحید تړون د طالبانو د واشنګ د سپینې ماڼۍ په منځ کې چې کوم تعهدات او تړونونه لاسلیک شول دي، یو د بل د پاسه ووایه چې په قدره قدرې راڅرګند کړي چې زما نه پورې هغه تعهدات نه دي راڅرګند شوي په جزئیاتو باندې. دوم خبره دا ده چې بایدن په خپلو دې خبرو کې طالبانو ته ډېره کلکه یو ضربه ورکړې ده، او هغه دا ده چې د طالبان د سی خبرې ته د مشروعیت لیوال سر ده. هغه چې طالبانو دا ادعا کوله چې موږ په قوت او په زور باندې امریکا ته ماته ورکړه او امریکا موږ وشړل، دا خبره په دې باندې څرګندېږي چې طالبانو اگر د جهادي مشروعیت یا د اسلامي د نظام د رامنځته کېدو او د استقلالیت او د خپلواکۍ یوه برخه د دې مشروعیت ته ورته کمرنګي کړه. دریمه خبره دا ده قدرمند مدیر صاحب چې که دې خبرو ته موږ ټوله وګورو چې آیا طالبانو د پردو شاته د امریکا سره په تړونونه کې تللي، نو دا دومره حریم سړی څه دپاره. که چېرته اوس موږ دې ته وګورو چې د بایدن او د طالبانو د واکمنو ادارې ویاندویان او یا هغه کسان چې د سیاسي ګوندو مسؤولین دي، آیا دا ویلی شي چې د القاعده او د القاعده په څیر باندې نورې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې شتون لري او که نه لري؟ که چېرته شتون لري، نو بیا نو دا معنی لري چې په افغانستان کې هغه سکروټه، هغه د اور سکروټه د هیرو لاندې ده، او فقط یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځان راڅرګند کړي، ځان را وباسي. او که چېرته چې دا خبره هم کېږي چې بایدن دا خبره کوي چې ما ویلي وو چې موږ د طالبانو نه مرسته غواړو، دلته د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب دې خبرو ته اشاره وکړه، تاسې هم هغې ته اشاره وکړه، د ایمن الزواهري د وژل کېدو او عملیات، آیا دې کې د طالبانو د مرستې او بېلګه معلومېږي که نه؟ معلومېږي، بېله شکه معلومېږي چې دلته د طالبانو په ډلې کې وي هغسې ډلې او هغسې چارواکي چې د امریکا د استخباراتي کړیو سره مرسته کوله، په مکمل انفارمیشن یا معلومات ورکوو او هغه کوردینات چې په هغې کې ایمن الزواهری او دغه نه بلوس کتا زمي د ریچ بي پلوټ الوتکه د کابل په غاړه کې هغه عملیات وکړ، او یو څو کسان به کوجه کوو وجه شو، مګر دا هم څه پرې مجل کو یا پات شو. دا په دې معنی باندې چې افغانستان کې القاعده او د القاعده په شان نور ترهګر دلې موجود دي، ولیکن دا چې متقی وایي چې د افغانستان د خاورې نه موږ چاته ضرر نه رسو، دا خپل معنی لري چې اوس پرې دا وی د مخنیوي لپاره کار کوي، مګر فعالیت دی نه دوی، مګر من حیث یو ظرفي قوت د راتلونکي دپاره د هغې نه کېدای شي استفاده وکړي، دا خپل ځان په معنا لري. نو په دې لحاظ باندې دغه شتون شته په افغانستان کې، د دې نه څوک څرګند نه شي پټولی، مګر دا چې د تعامل مخه لا اوزګاره شوې ده چې اوس مثلا امریکا غواړي که چېرته قدرمند دوی څه دغه خبره خبره کوم بیا پرشه ساتو پوښتنې ته اغه خبره ده چې چیرته امریکا یقینا په خپل خبره کې صادق وي او صداقت وکړي او رښتیا وایي، نو بیا د مې د باندې کار کسان چې د دې په تور لیست کې موجود کسان دي، همدا د طالبان د ډلې مشران د مشرانو باندې د سفر بندیزونه یا مثلا د حقانی د ډلې باندې تور لګول چې دا د خپل د تروریزم د طرحه کوي یو ډول نو بیا خو د داسې سپین د سپین د تور لپاره او باسي او سپین د چې سپین باسي شي کړه
بل مننه
چې دا په خپل باندې روانه
بله جلیلی صاحب مننه کور ودان بله انصاری صاحب لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی د نړیوالو لوري یو هم غږی چې رامنځته شوی دی هغه دا ده چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو د سرپرست حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې ده او هیڅ یو هیواد هم په یوازې توګه په دې برخه کې نشي رامخته کېدلی خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو من جمله د القاعده او نورو د پاکستان د ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو د حضور په اړه د نړیوال ټولنې په ارزونو کې یو درز موجود دی ملګری ملتونه دغه کمیټه یو خبره کوي د امریکا د استخباراتو هغه ادارو بل خبره کوي د امریکا حکومت بل خبره کوي دوی سره جوړ نه دي آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې ماسق معلومات نشته په دې برخه کې چې په افغانستان کې څومره ترهګری ډلې فعال دي تر اوسه موږ په دې هیواد کې د القاعده ډیر اوریدلې دي د اسلامي دولت ډلې داعش چې د ډیرو حملو مسؤلیت اخیستی د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي خبره کیږي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې وایي چې مشران اوسیږي خو دغه شل نورې ډلې ګونګې دي تر اوسه پورې نه د فعالیت څرک لیدل کیږي او یوازې په مطبوعاتو کې او په راپورونو کې خبره کیږي ولې دغه موضوع تر اوسه پورې داسې ګرمه ده
شغل نوری تاسو ډیرو ژورو او پراخو مسایلو ته اشاره وکړه مخکې خغلی جلیلی هم په الوندو ډیرو موضوعاتو رڼا واچوله او د مطبوعاتو له لارې تاسو نه یوازې په افغانستان کې حضور لرئ بلکې د سیمې او پاکستان حالات هم ژور تاری او تیړی که موږ او تاسو د افغانستان حالات او وضعیت په تیره نیمه پیړۍ کې وڅېړو په افغانستان کې نه د بارودو د جوړولو کومه فابریکه او کمپنی شته نه د اتمي وسلو نه هم داسې ټریننګ کمپونه د زمونږ او ستاسو ژوند په دې هیواد کې تیر شو دغه بهرنیان کړه را نه شي دلته په افغانستان کې هیڅ منظم روزنیز کمپ موجود نه و که روسان راغله که خلقیان او پرچمیان او روز لهم همه اگوی روز لیو یا در شورایی پا پانتونونو که یا دلتا پا افغانستان که که در گلمجم او نوری ملیشی او روز لی در پیگم چوکا در خندار او در مومند خان او در نور و نورو اگر جنگی ملیشی هم همه اگوی روز لیوی در امریکانو پا حضور که پا تیر و شلو کالو که تر ټولو لوی کمپونه کاغذ د هدفي وزنو کاغذ د انسانانو د وزنو او د تباهي او کاغذ د بارودو او کاغذ صفري او نور کټات او کاغذ ملیشي وي کاغذ د اربکیانو هغه ولسی نوم بدنامول او سیمایزي ملیشي جوړ کړی کاغذ په ازارجات کې او کوز باکو او پښتانو او نور و دا هم د امریکایانو په امکاناتو او پیسو او تر ټولو لوی مراکز مونږ او تاسو ګورو چې دلته نشته تر څو پوري چې نړیوال حضور ونه لري خو په گاونډي هیواد پاکستان کې په بل گاونډي هیواد ایران کې دا غوی د پاوز دا غوی د استخباراتو تر اشراف لاندې دایمي ستر مرکزونه شته چې هغه د فاطمیون او زینبیون لخکرو په نوم او نورې ورپکې ډلې روزي او پاکستان هم ګوري چې دغه اوس چې د بایدن خبره شوې ده یا کوم اعلامیې د امریکې د ادرس خبرېږي په هغې کې د القاعده خبره شوې د داعش خبره شوې د جیش محمد خبره شوي نه پیغام د سپایي صحابه او نورو خبري شوي د غټولو ډلو جرړې اساسي جرړې مراکز مشران مونږ او تاسو هغه ګن شواهد ترلاسه شوي دي او وینو چې د پاکستان د جی ایچ کیو او د استابلیشمنت د استخباراتو ای اس ای او د فوز تر اشراف لاندې روزل کیږي او سیمه او نړۍ کې فعالیت کوي. لوی او خصوصي چې د امریکایانو په خپل وړاندې کړو دا چې رښتیا ده او که دروغ دی هغه د جیچ کیو تر ځنې لاندې د اسامه بن لادن وژل وو. په د طالبانو در اتاک تر یو کس د تورخم لارې راغې او مطبوعات اور باندې تبصرې وکړي، هغه یو افغان و چې ویل کېده د القاعده غړی دی او هغه بیرته لاړو د پاکستان نه راغلی او بیرته پاکستان ته لاړو او طالبان وویل چې موږ د سره نه اړیکې لرو نه پیژنو. دا اوس هم دلته چې لیدل کېږي که پټ مسایل د بایدن خبره چې دوی تعامل لري یا دوی همکاري او دغه غواړي هغه ډلې چې دوی روزلې دي که د هغې لپاره کومه لاره پیدا کړي وي او وي داعش خبره ده داعش د امریکې او د برېټانیې پروژې وي د پاکستان سره هلته او تاسو د منګلباغ او د نورو د حافظ سعید خبرې اورېدي چې ټول پاکستانیانو د پاکستان د پوځ او د ملیشو غړي وه او د داعش رهبري کوله.
مننه انصاري صاحب، وخت ډېر نه لرو. جلیلي صاحب، د القاعده حضور ته په پام تاسو هم په تیر نظام کې ولې چارواکی وي د ډیرو ترهګرو ډلو خبره کې ده، اوس هم همدا خبره بیا هم ګرمه ده، یعنی د طالبانو پر وخت تر رسیدو سره فکر کوي چې دغه ډلې بیا هم دغه ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شوي او دوی به نور هم پیاوړي شي په افغانستان کې.
بله شکه قدرمن صاحب، وخت یې هم دا اشاره وکړه چې نه یوازې د څنګه چې قدرمن انصاري صاحب بلکې اشاره وکړه تاسې هم چې یو ویشت ډلې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د تېر نظام د سولې لاندې په افغانستان کې فعالیت درلود او من حیث داسې مختلفو غورځنګونو ته یې لمنه واچوله چې ټول دغې ادرسونه هم ټول معدوم دي او معدوم هم پو مګر اوس هم موږ دا نه شو ویلی چې دغه ترهګرې ډلې څه شوې، آیا له افغانستان نه وتی دي یا محوه شوي دي او یا هم دا چې شتون لري مسکن د یو مثال درکړه چې له کاغذ کار ورته چې د بیرو لاندې چې یو پوکي ته ضرورت لري چې بېرته ځان یا راسان کړي. دا لوبه ده، دا لوبه فقط یو خاموشي او یو خاموش سمندر څپه ده چې کېدای شي یو ځلې بیا هم سره
جلال صاحب یو ورستۍ پوښتنه پم دی باندې. اوس چې طالبان مخکې چې د جګړې یو مهم لوری وو پر افغانستان واکمن شوی او ځان هم دی د افغانستان مشروع حکومت بولی، د دوی تر حاکمیت لاندې آیا کومه داسې طرحګره ډله به د دې وړتیا پیدا کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو نړیوالو یا ګاونډیو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي؟
چې د طالبانو سره صحیح چلند ونه شي قدرمن لوري صاحب، او که چېرته د طالبانو سره مثبت تعامل رامنځته نه شي او منفي تعامل رامنځته شي، بېله شکه چې دوی کولی شي نورو دنیا ته نورو نړیو ته نورو هیوادونو ته د یو ترهګرې ډلې په سپند کومه کوونکو د مرستندو په شکل باندې کېدای شي دوی خپل غبرګون واخلي.
بله، مننه جلیلي صاحب. مننه انصاري صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ یوه دقه وخت لرو، مهرباني.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو سره پراخی همغږی او همکاری ترتیا ده. حکومت هم باید د افغانستان د دست چارواکی او واکداران چې ځان یادوي د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړي، د دې وطن د اصیل او اصیلزاده بچیو په لاس د دې هیواد سرنوشت ترسیم او تنظیم شي، او نړیوال هم باید هغه نړیوال چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې د سولې پایدار امن او ترقۍ پلویان دي باید د بشري ورورګلوۍ د اساساتو په اساس را میدان ته شي او په دې هیواد کې نور د نیمې پیړۍ جګړو تباهۍ نه وروسته د سولې او پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې خپلې کړي تر څو د خونړیو او ترقیاتي انقلابونو مخه ونیولی شو.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د امنیتي چارو پو نعمت الله جلیلی چې د ازادي راډیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
گل کجا کی دار گل نل کیستا ہستا گرانی بوئی کرانی ناستا بنگڑی روپئی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگو بارا گل کجا کی دار گل کجا دار جگ کی پورا پرسانہ ککای مرسای کورا دنیا بی بپا دی تیگ تیر بیرا زغمی اڑی سملول وچ کئی لارا کلکلی اگدار کورا رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام جان کا گاں پیدائی اچھی بکران آسمان ستارہ گل کر جا کے دار